ترنو وريدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو پایل لاندو خبرونو کوو په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلو ګرام هغه مواد نیولې چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې داسې وخت کېږي چې د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویانه دغه راپور موندنې بې اساسه بللې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه ورکوي چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف ته بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل ښودلی دي. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دویمې نړیوالې شلوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی پرون ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پایله د دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري او ډېر تمرکز به یې پر دویمه لوبه وي چې هغه هم په خپل نوم کړي. افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دویمه او وروستۍ لوبه کوي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانې کی. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله چې دا په یو نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. روسیه د چچنیا د بشري حقوقو د مدافع په ډول د چچنیا د لانچمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونه کړي دي. د پتاسي حال کې د رمضان قادروف چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د شکنجې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د هم جنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو په سختو سرغړونو تورن دی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 1300 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره خپل حساب کتاب کول دي. له هغو کسانو سره حساب کتاب کول دي چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او په کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نویو بدلونونو سره تطابقات لري. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. ترنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیاست، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو، خو د دې ترڅنګ دا مطالب هم راسره اوریدلی شئ. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منزوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. ډیپلوماتان په دې اړه څه وایي؟
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. نجونې هم دا غوښتنه لري.
راتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو، خو اوس دا دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلاو جنگي جنگیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو حقو د کنټرول ترلاسه کولو هڅې هم روانې دي. تفصیل
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وای دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې زبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه یې د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسېدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطحه منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور توصیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شوول چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشیني ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی هم دی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو ډاټ کام
مختص زفرتلم خبریاله سمام خدای هدا پوس د خوب په شان رات کاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زده کوونکو چې نه غوړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د زده کوونکو وایي هله درلوده چې زده کړي وکړي او یو ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله واضح لا پاتې شو. د زده کوونکو ازادي رادیو ته وایي وویل
اتم سیم کې هم مکتبونه بند سو خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی ډېره ناهیلې شوې یم نه په کور کې داسې څوک راسره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمې او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي ځکه که مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دو کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري ناهیلي ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلي دي له دې حالته نور ستړي شوي یو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي
دا زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي د سازمان تېره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه لاس وانخلي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کېږي طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې و هم اوریدل چې د بښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوې دي په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پاتې شي په راتلونکي کې په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت به موجود وي چې دا په ټوله کې د ټولنې په زیان دی ښاغلي وساب مخکې له ازادي راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې یې ورنه پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی او د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي آیا دوی لا هم له خلکو سره په خبرو بوخت دي ښاغلی ویسا وایي
دا چې نوی تعلیمي کال پیل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې خلک ټول مایوس دي موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دیني عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یوه حل لار د تراوباسو تر څو پورې چې افغانان د خبرو د لارې د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې که څه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس د اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي تعلیم د دوی اسلامي انساني حق دی او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتېږي
ویسا صاحب خلک څه غواړي دوی څه وایي په دې اړه باندې
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو دیني عالمانو ځوانانو ولسي خلکو میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي دا د دوی اسلامي انساني حق دی او که اسلامي امارت څو ځله ورسنۍ ته هم دا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پوره سوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناست یو غونډې لرو، زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري. هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځی به څه خلاصیږي، او دوی غږ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه دا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پاتې شي، نو اغېز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان په راتلونکي؟
چیرې ښوونځی خلاص نه سي او همهغه سي پاتې سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړي دي او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځی خلاصو اتلس میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځی خلاص سوی وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خویندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکټران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت دغه ښځو د پوه ښځو له کمښت سره مخ سي چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤل متی الله ویسا وو چې د نجونو د تړلو ښوونځیو په اړه یې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوند پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او شپږ نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تیرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نولسو پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د ویاند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلي وو
موږ هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د تروریزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوي، د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژونکي حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په څلورویشتمه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتې هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار واوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 24مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، 11 حکومت پلوه سوریایي ملیشې او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري ووژل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریې په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کردان یې رهبري کوي او د سوریې د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
له خبرونو ورآخوا،
ازادي راډیو ته غوږ کیږئ. موږ خبرونې د راډیو ترڅنګ د وی پاڼې لاله هم اوریدلی او لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام او که فیسبوک یا هم ټویټر او انسټاګرام کاروئ نو په لټون خونو کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ، د ازادي راډیو تایید شوې پاڼې پیدا او تعقیب کړئ. له دې لارې هم کولی شئ له ازادي راډیو سره یو ځای اوسئ. په کابل کې د روژې د ځینو ځانګړو خوراکي توکو پلورونکي وایي سږ کال د لبنیاتو، اچارو او د روژې د نورو ځانګړو خوراکونو بازار د تیر په پرتله سوړ شوی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی سږ کال خپلې کورنۍ ته د روژه ماتي او پسې می لپاره مناسب خواړه تیار کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روژې دریمه د کابل یو بازار ګڼه ګوڼه شته، خو پلورونکي له سوړ بازار او اخیستونکي له خپل کمزور اقتصاد شکایت لري. د روژې د ځانګړي خوړو لکه اچار، مربا او لبنیاتو یو شمېر پلورونکي وایي سږ کال د جمهوریت د کلونو پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې په پلور کې هم کموالی راغلی. فیصل احمد هر کال په روژې کې د اچار او لبنیاتو د پلور کار کوي. په تېرو دوه ورځو کې د خپل د پلور د بازار په اړه وایي د زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د خلکو اقتصاد یو څه ښه و، نو ځکه د دوی کار هم هغه وخت ښه و. مسعود د کابل بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو کلونو کې به یې د روژې ماتې لپاره ډېرې ښې او اسانۍ چمتو کولې، خو په خبره سږ کال د مالي ستونزو له امله نشي کولی.
خوا چې په کور کې به مو کوم هواسانه وله که پیراکي آش او پکوړې، نو په کور کې به مو روژه ماتی وکړ او چې نه به و نو له کورنۍ سره به مو بازار کې روژه ماتی کاوه، خو له بده مرغه اوس هغسې اقتصاد نشته.
مهدی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، وایي سږ کال د سبزیجاتو، میوو او لبنیاتو بیې لوړې شوي دي او دوی په روژه ماتی کې په شلمی کې د ښو خوړو د چمتو کولو توان نه لري. د خپل اقتصادي ستونزو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله د دولت کارکوونکی وم، خو اوس بې دنګ او ناروغ یم. هیڅ چاره نه لرم پرته له دې چې د خدای دربار ته صبر وکړم. زه که روژه ماتی ته څه تیار کړم نو په سیمې ته یې نشم چمتو کولی. ستونزې ډېرې دي.
د کابل ښار د اوسیدونکو په خبر له یوه خوا د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د نورستان اوسیدونکي وایي په ولایت کې د ښځینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو نشتون دوی له ستونزو سره مخ کړي او له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ښځو ته د زده کړو او تحصیل د زمینې برابرول دي. دوی له واکمنو طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې خلک وایي د ښځینه ډاکترانو، نرسانو، قابلو، ښوونکو او په نورو برخو کې د ښځینه کارکوونکو کمی سره مخ دي او د دې کمی پوره کولو یوازینۍ لاره نجونې د پوهې پر ګاڼه سنبالول دي. هغه کار چې اوسنی حکومت یې پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل وطني ځوانان چې د وطن د خلکو دردونو او ستونزو ته د علم او پوهې په وسیله درمل او د حل لارې پیدا نکړي نور خلک دا کار نشي کولی. خو اوس چې له یو نیم کال زیاته موده کېږي په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازې بندې دي، ولسونه یې اندېښمن کړي دي.
همدغه وطن خلک چې تعلیم ونه کړي دلته بل څوک نه راځي. دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو. زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې به بیا هم باقي پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږو نبر هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یا پوهنتونونو پورې، د ټول افغانانو خوښ همدا دی چې
نصیر الله جلال راته وویل په ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون په وجه خزینه ناروغانی او نوي زیږیدونکي ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ دي، او د دې ګواښ له منځه تللو لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو روزنې ته اړتیا ده.
نو اکثره خلک چې زنانه مریض شي، ولادي نه صحیح باندې تکلیف باندې اخته شي، یا نور مریضونه باندې اخته شي، نو بیا هم جواره ولایتونو ته لغمان ته یا ننګرهار ته وړو، او لارې ډېرې اوږدې دي، ماشومان او زنانه چې دی مړه کېږي. نو د ډاکټران پیدا کېدل خو داسې نه کېږي چې آسمان نه ښکته شي. نو د دې لپاره ضرورت ده چې باید تعلیم زمینه ورته مسایل شي.
د هغه په وینا چې د نورستان په ګډون په ډېری ولایتونو کې پخوا هم د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا وو، او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللي، اوس هم غواړي چې په حجاب کې خپل ښوونځیو او تعلیمي ادارو ته لاړ شي.
حجاب خو الحمدلله په نورستان کې پخوا هم خلکو مراتول، او اوس هم انشاءالله چې مشکل به نه وي. او بل د نجونو مکتبونه چې دي جلا دي، اوس مکتبونه بندې دي. حکومت څخه غواړو چې خاص کر نورستان لپاره توجه وکړي، تر څو چې نورستان کې د مور د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي. او که چیرته داسې ونه کړي، خدای ناخواسته، نو د ماشوم او د مور مړینه به ډېر زیاته شي.
د نورو ولایتونو د پوهنې ریاستونو د مسؤلینو په څیر د نورستان چارواکي هم وایي چې له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو د تعلیمي بهیر به پیل کېدو ته پوره چمتووالی لري، او دې برخه کې د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. په نورستان کې په داسې حال کې خلک له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل غواړي چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره له شپږم د پورته ټولګیو پر خزینه زده کوونکو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ او نور بندیزونه لګول شوي. که څه هم چې افغانانو او نړیوالو ترې د یادو بندیزونو پورته کولو غوښتنو ته دوام ورکړی، خو طالبان وایي چې په یوه داسې طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې نجونی ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه پیدا کړي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو.
دا مرستندویان ادارې چې دي د مور میرې چلند کوي، روژه مراله، خوراکي توکي هم نشته. نو دوی چې په کلي کې یو ملک وټاکي، دا ملک که څوک پر خوا جوړ ماښام یې خسته ډوډۍ ورته ول، هغه ته بس رسېږي که نه ونه رسېږي. بس ګرد یا کا دی، یا وراره دی، یا د خوریی دی، یا د ماما زوی دی، یا همسایه و خوارو بیچاره ته نه رسېږي. دا مولیان صاحبان وټاکي، هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورینو لخوا وټاکل شي، او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کړي، بل سړي ته نه رسېږي. همسایه و خوارو بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارک کې د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویلرم چې عبادت میاشت خوندور میاشت را ورسېدله، همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت و نور کلو ته مو ډېر ښایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال او د خوشحالۍ کال، او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي، هغه دې خدای پاک را په خلا کې، الله دې راولي، نو دې خدای پاک په افغانستان کې د جنګ ټغره ټوله کې، الله دې نور امن راولي، الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ اومه جنګ نه کړي. دغه می ارزو او دغه هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي راډیو پر نشرات باندې په افغانستان کې بندیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه 24 ساعته نشرات لري او د خپل پرهنګ د غړول لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل پرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپي، لومړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې له دې چې دوی د ازادي راډیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې 24 ساعته په نیمروز کې پر پم صفه نشرات لري، دوی باید حوال هغه رسنۍ بندي کړي وای. ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونه کولې او د دې راډیو نشرات هیڅ کله د افغانانو په ځان نه و. والسلام
ترنو اوریدونکو.